په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویو بخښې چې تاسو د موسیقي خپرونه پوره و نه اوریده. په دې خپرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسي جرګې لخوا سلبي سرایت سول.
164 رای رد امروز استفاده شده، پس به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفت.
په همدې خبرونه کې په پیل کې دغه موضوع څیړو. دا هم اوري چې په پروګرام هوایی اډه کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 22 د نومبر میاشتې 12. په پیل کې خبری سرویس لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبې ونه کړي. په پیل کې له ناجیه صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. د فراه والی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي، او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په بګرام هوایي ډګر کې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 200 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته 130 وکیلانو د رد رای ورکړي. د فواید عامه وزیر محمود بلیغ ته 140 او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 140 وکیلانو د رد رای او درې واړه سلب صلاحیت شول. وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف په خاطر استیزا او سلب صلاحیت شول. ولسی جرګې ویلي چې ټول ولس وزیران چې انکشافي بودیجې کم لګولې استیزا کوي. تر اوسه حکومت د دې درې وړ وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه سند ویلي، خو تر دې مخکې جمهوری ریاست ویلي چې د ملي شورا ټولو پریکړو ته درناوی کوي. د فراه والی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
په ایران کې کورونه دي، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو طلا او هغه مهمات، دا کاملا سوال برانګیز دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فراه کې خپل فعالیتونه زیات کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون انګلیزي ورځپاڼې دا خبر نن د افغان طالبانو د اوجکپوړي چارواکي په حواله ورکړی. د ورځپاڼې همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازیو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې یو 14 شوي چې پکې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ماموریت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا 14 د بګرام په پوځي اډه کې نن سهار 5:30 بجې رامسته شوي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن له قوله ویل شوي چې پر ناټو ځواکونو دا ډول حملې به د هغوی مرستې له افغان ځواکونو سره کمینه کړي. تر دې مخکې د پروان ولایت د بګرام ولسوال ویلي و چې په دې 14 کې 3 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي، خو د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبي ونه کړي. خامنهي د جمعې د لمانځه پر مهال ویل چې ټرمپ باید د دې لپاره چې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ایرانیانو ته ترورستان ویلي بخښنه وغواړي. بلورته د عراق د شیعو مشر مقتدا صدر ویلي دی چې د ټرمپ انتخابېدل د امریکا د زوال نښه ده. مقتدا صدر امریکایان هڅولي دي چې د مسلمانانو او اقلیتونو په وړاندې د ټرمپ له نظر سره مخالفت وکړي. الصدر هغه امریکایان وستایل چې د مسلمانانو او د نورو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې پلویان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي و چې له دې تړون به ووځي. بانک کی مون فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل چې ترامپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسالې اهمیت درک کړي. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانونه د عراق په موصل کې پلسکونو تنه وژلې دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي داعش د نومبر پر اتمه څلوېشت تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکاري په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړل سوی چې د دغو اعدام سوي ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستونو راتړول سوي دي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر د اروپا په اړه د امریکا د نوي ولسمشر دریځ سم نه بولي. نوموړي په لوکزمبورګ کې په یو کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل دوی په عمومي ډول سیاسي طبقه او د امریکا متحده ایالات اروپا ته هیڅ لیوالتیا نه ښیي. ښاغلی ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي چې بلجیم په اروپا کې د یو کوچني کلي په څیر دی. که له لیرې دغه هیواد ته وکتل سي نو دا خبره سمه ده، خو حقیقت دا نه دی. موږ باید منتخب ولسمشر ترامپ ته دا درس ورکړو چې په حقیقت کې اروپا څه ده او څه کارونه کولی سي. په همدې حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پنس او د ډله به د ترامپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلام مشوره ورکوي. ترامپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو جونیئر ترامپ، ایریک ترامپ او ایوانکا ترامپ او همدارس له خپل زوم جاریت کوشنر څخه یې غوښتي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی دی چې ترامپ د 2018 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. او وروسته خبر ده چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونه زره مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک یون های د استعفا غوښتنه کوي. د پولیسو د اټکل مخې شاوخوا 170,000 کسانو نن په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د مظاهرې پر ولسمشر د هغو اعتراضونو یوه وروستۍ بیلګه ده چې پارک تورنوي چې په حکومتي پریکړو کې د یو شخصي دوست مداخله ته اجازه ورکړې ده. د دې ملګري شان سون سیل تورن ده چې د ولسمشر پر مټ لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. څارنوالان به د نومبر تر شلمې نیټې پورې د هغې د ملګري په وړاندې د تورونو دوسیه پرانیزي. دا احتمال هم شته چې دا څېړنې په خپله ولسمشر ته هم ورسیږي. پارک تېره اونۍ په یوه ټلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه غوښتې او ژمنه یې کړې چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای
دوی بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسی جرګې له خوا سلبي صلاحیت سول.
164 رای رد امروز استفاده شده. از به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرګه قرار نگرفت.
په کندوز کې ځینې چارواکي او وکیلان وایي د وسلوالو لاس ته د کندوز ښار د بیا لوېدو علت ځینې هغه منصوبین دي چې مخکې له دندو لرې کړی سوي وه، خو وروسته بیا ګمارل سوي.
یو ځل بیا د دغو حملو سبب و او بعض ځایونه چې تخلیق نه ځکه هغوی نه جنګ کولی شو او نه د جنګ وړتیا درلوده، نه د ساق ادارې وړتیا درلودله، هغوی بیا راغلي مقرر شي.
د پاګرام په پوځي اډه کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغان طالبانو استازو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د کتنې پر وخت له افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیل څخه انکار کړی دی. په زابل کې یو محلي خبریال ټپي سوی، چارواکي د هغه شخصي موضوع بولي.
د خپل اوقې سره مشکل لاغلی او د دوی یو کورنۍ مشکل هغه سره په چاړو لګېدل خو بیا د ده وضع بېخي بخه ده.
په بل راپور کې اوري چې د اول وار لپاره په زابل کې پوهنتون جوړیږي
چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیې او دویم د زراعت پوهنځی به ولري.
تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر دریو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسی جرګې لوخه سلبي صلاحیت سول. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران له دې کبله سلبي صلاحیت کړل چې ګواکې له 70% کمه پراختیايي بودیجه یې مصرف کړې ده. رد شویو وزیرانو که څه هم د بودیجې د نه مصرف په اړه د جرګې غړو ته خپل دلایل وړاندې کړل، خو د جرګې قناعت یې ترلاسه نه کړ. حدیث پردیس په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فوایدامي وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوری خیل د پراختیايي بودیجې د نه مصرف له کبله استهزاء او سلبي صلاحیت کړل. که څه هم رد شوي وزیرانو د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او د پراختیايي بودیجې د نه مصرف مفصل دلایل وړاندې کړل، خو په اړه یې د ولسی جرګې پریکړه منفي وه. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د سلبي صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای وړ کسان ورمعرفي کړي.
در نتیجه استهزاء وزیر صاحب محترم فواید عامه 164 رای رد امروز استفاده شده، پس به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرگ قرار نگرفت. وزیر صاحب کار امور اجتماعی در نتیجه استهزاء امروز ولسی جرگ سلبی اعتماد شد و از جناب رئیس جمهور و رهبری دولت خواهش میکنیم که در وزارت کار امور اجتماعی کاندید جدید به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگ به معرفی بگیرد.
رد شوي وزیرانو د پراختیايي بودیجې د نه مصرف په اړه تر ډیره ځانونه ملامت نه ګڼل او په دې برخه کې بیلابیل دلایل وړاندې کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت 70% نه بلکې 83% بودیجه مصرف کړې ده او د ده د کاري دورې پر مهال بهرنیو چارو وزارت ګڼې لاسته راوړنې لرلې. د فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو رد شوي وزیرانو هم دا وویل چې دوی د بودیجې په مصرف کې هیڅ ډول بې غوري نه ده کړې. دواړو بیوروکراسي، ناامني، د ډونرانو له لورې د پیسو په ورکړه کې ځنډ او د لازم ظرفیت نشتوالی د پراختیايي بودیجې د نه مصرف عمده ستونزې وبللې. په ورته وخت کې د ارګ ماڼۍ هم د ولسی جرګې له لورې د وزیرانو استهزاء او سلبي صلاحیت د دوی قانوني حق بولي او پریکړو ته احترام کوي. د ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینهپال
د وزیرانو استهزاء او استجواب د قانون نمخي د ولسی جرګې صلاحیت دی. بنان حکومت د دوی د مسولیت او صلاحیت درناوی لري. کوم فیصله چې دوی د قانون پر وړاندې وکړي، د افغانستان حکومت په دې برخه کې اجرات کوي.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استهزاء په دوام با د یکشنبه په ورځ د مالی، ترانسپورت او د پوهنې وزیران استهزاء شي. که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې ولسی جرګې به څو وزیران استهزاء کړي، خو وړاندې د دغه جرګې ځینو غړو ویلي چې د دوی ارزونو له مخې د کابینې له نیمایي زیات وزیران استهزاء کیږي او که وزیران د دوی قناعت ترلاسه نه کړي دوی به سلبي صلاحیت کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې درې وزیران سلبي صلاحیت کړل. په دغو وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د فواید عامه وزیر محمود بلیغ شامل دي. ولسی جرګې ویلي هغه وزیران به استهزاء کوي چې د خپل پراختیايي بودیجې څخه کم 70% برخه لګولې وي. جمهوري ریاست وایي د ولسی جرګې د نننۍ فیصلې درناوی کوي. په پام کې ده چې د یکشنبه په ورځ هم درې وزیران د ولسی جرګې غونډې ته د استهزاء لپاره ور و بلل سي. تاسو ازادي راديو ته غوښيست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راديو ووري.
د کندوز سیمیز چارواکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دویم ځلي سقوط اصلي عاملین هغه امنیتي منسوبین بولي چې تیر کال د کندوز د لومړي سقوط پر مهال د کاري غفلت په نتیجه کې له دندو څخه لرې کړای سوي وه، خو وروسته د چارواکو په وینا چې د روابط پر اساس بیا په دندو ګمارل سوي وه. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
امنیتی منصوبین چې د ولسمشر فرمان له مخې له دندو ګوښه شوي وو بیا ځل په کندوز کې مقرر شوي دي. د کندز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی د خبرو پر بنسټ چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د هیواد ولسمشر دغه ولایت د خپل سفر پر مهال 229 تنه امنیتي منصوبین د کندز په سقوط کې د کاري غفلت په تور له دندو ګوښه او نورو ولایتونو ته تبدیل کړي وو. ښاغلی هاشمی زیاتوي چې دغه ګوښه شوي کسان د شخصي روابطو پر اساس بیرته په کندز کې مقرر شوي چې له کابله د دوهم ځل لپاره د دغه ولایت ښار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی.
گروپ بلو چې په هغې کې 229 نفره د کندز ولایت نه منفک او تغیر ولایت لاړه، ولې هماغه اشخاص و افراد و چې د واسطې وسیلې په اساس باندې دوی بیرته راغله کندز ولایت ته. مونږ په نظر باندې یو ځل بیا د دغو حملو سبب و او بعض ځایونه چې تخلیق نه، ځکه هغوی نه جنګ کولی شو او نه د جنګ وړتیا یې درلوده، نه د ساقو ادارې وړتیا درلودله، هغوی بیا راغلي مقرر شوي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي هغه شمېر امنیتي منصوبین چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د ولسمشر لخوا له دندو لرې کړل شوي وو، خو بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی زیاته کړه،
اونا باری اول هم کندز سقوط داده بودن، با اونا معامله قانونی صورت نگرفت.
همدې خلکو تیر کال کندز ته سقوط ورکړ، خو له دوی نه پوښتنه ونه شوه او دوی ته قانوني سزا ورنه کړل شوه، او بالاخره دغه کسان د روابطو پر اساس بیا په کندز کې مقرر شوي چې له کبله د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار شوه. د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله امیری د دغو چارواکو د خبرو په تاییدولو سره زیاتوي،
نو دلته حیات اقلیت تقریبا 21 نفره برطرف کړه چې بدبختانه بیرته مغه 21 نفره بیرته جایپجای شوي دي. دغه کمبوتي او کاستي چې د بار دوهم کندز سقوط وکړه، ما په شخصي نظر باندې چې داخل کړي
په همدې حال کې د پولیسو یو تن افسر چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه وایي هغه شمېر کسان چې تیر کال د ولسمشر لخوا په دې ولایت کې پر دندو ګمارل شوي وو، بیا ځله د هغوی د مقررېدو فرمان ولسمشر صادر کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه افسران د کندز په امنیت قمندانۍ کې پر خپلو دندو نه دي ګمارل شوي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قماندان شیر عزیز کاموال بیا وایي هغه افسران چې د ولسمشر فرمان په لاس کې لري ډېر ژر به یې پر دندو مقرر کړي.
جمهور فرمان باندې نه دي راغلي، بلکې پروس کال چې تبدیل شوي هغه خلک چا څوک مراجعه وکړي، انشاءالله هغه مونږ معرفي کوو او هغې کوم مشکل مونږ نه لرو. دریڅه جمهور امر مونږ ته قانون ده، قانون باید تطبیق شي.
د کندز سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملین هغه کسان بولي چې د کندز تیر کال سقوط کې په کاري غفلت تورن او له دندو ګوښه کړل شوي وو، خو بیا ځل د روابطو پر اساس په دې ولایت کې پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
ومنودل چې په کندز کې ځینې چارواکي او وکیلان وایي د وسلولو لاسته د کندز ښار د بیا لویدو علت ځینې هغه منصوبین دي چې مخکې له دندو لرې کړی سوي وه، خو وروسته د روابطو پر اساس بیا ګمارل سوي. د بګرام په او د اډک کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دغه پوځي اډه په افغانستان کې د امریکایي قواوو تر ټولو لویه اډه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د ټپیانو شمیر تایید کړی او ویلي دی چې چاودنه د یوې بمي وسیلې په مرسته سوې ده. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. انایش صاحب، خبرونې ته شرغ لاست، څه دي په دې اړه نور جزئیات؟
جزئیات د بری پیښه کې صرف همدا دی چې د محلي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې پیښه تلفات لږ ډېر شوې ده. هغوی وایي چې 18 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي ده او 4 کسان پکې مړ شوي دي، چې دا څلور کسان د بهرنیو ځواکونو دي.
دغه 4 کسان بهرنیان دي که افغانان دي؟
د بګرام ولسوالۍ سرچینې وایي هغوی بهرنیان دي. عبدالشکور قدوسي د بګرام ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې دا 4 کسان چې مړ شوي ده هغوی بهرنیان دي.
د حملې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې پېښه د دې حملې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د چاودنې نوعیت څه رقم دی؟ دننه منفجره مواد وروړل سوي که څنګه کیسه ده؟
باندې اکلم د محلي او سیمه ییز سرچینو وایي چې دا یو انتحاري حمله وو، خو د دې په اړه جزئیات نه درکوي. هغوی وایي چې دغه معلومات د بګرام نه د پمنځ کې چې امریکایانو هلته تحقیقات کوي او بررسی جریان لري، هغوی وایي چې تر اوسه هغوی څه نه ویلي تر اوسه د بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي ځواکونو. خو د بګرام ولسوال وای چې دا یو زنوجن کې عمل وو.
ډیر مننه احمد حنایش هو په پروان کې ومردل چې د بګرام په پوزي اډه کې د 14 لکبل څلور کسان وجل سوي او د ورستوي معلوماتو پر اساس اتلس نور ټپيان دي. یوې سرچینه ویلې چې په وجل سو چې وجل سوي کسان ټول بهرنیان دي.
خبری است د ملګرو ملتو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څیړنه خبره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څېړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایی رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر 15 کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. د شغلی لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال د سکرو او نورو فسیلی موادو سوځول دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځنګړي ډول په ورسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظر نه معاینه کیږي هوا ډیره خرابېږي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان هم برخه دی یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 1500 میلیونه ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
د افغان طالبانو استاذ یو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هواد د چارواکو سره په کتنه کې افغان حکومت سره د خبرو اترو له پایل څخه انکار کړی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د افغان طالبانو د جکپوړي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې طالبانو پاکستان ته ویلي دوی شایي په دوه یا درې میاشتو کې دا فیصله وکړي چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي که نه. تفصیل په دې راپور کې
د افغان طالبان استازو پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیلولو انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر درې جګپوړي غړي د 13 اکتوبر میاشت په پای کې تر هغې وروسته له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د هیواد ته تللي ول چې ویل کېدل افغان طالبانو او د افغان حکومت جګپوړو چارواکو په قطر کې مخامخ خبرې اترې کړې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې د شنبې پرس په دې اړه په خبر کړي راپور کې د افغان طالبانو د جګپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د افغان طالبانو استازو پاکستان ته د خپل سفر رانغړلو پر مهال د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې دوی اوس مهال په کابل کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دا چارواکي همداشان د ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان استازو ټینګار کړی چې دوی ښایي په راتلونکو دوه یا درې میاشتو کې دا پریکړه وکړی شي چې آیا دا ډله به له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي که نه. ایکسپریس ټریبیون پاکستان ته د افغان طالبانو د استازو سفر او خبرو اترو له جریانه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکلي پاکستان د طالبانو له استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي او د سولې په پروسه کې ورګډ شي. د افغان طالبانو استازو تر هغه وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې دغه هیواد په بلوچستان کې د افغان طالبانو ځینې جګپوړي غړي ونیول. که څه هم تر دې دماله د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د نیولو له عمل څرګند نه دی خو د دې هیواد رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د طالبانو جګپوړي غړي د دې لپاره نیولي سو پر هغوی زور راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. په دې وروسته کې په قطر کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو راپورونه تر هغې وروسته خپاره شول چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند او د افغان حکومت ترمنځ تر اوږدو خبرو اترو وروسته د سولې تړون 13 میاشت لاسلیک شو. دا یادونه ورده چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې سولی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره خبرې او سیاسي مذاکرات تر ټولو غوره لارو بلله او پر افغان طالبانو یې غږ وکړ چې د حزب اسلامي په شان د خبرو اترو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې د وسلوالو طالبانو ځینو استازو پاکستان ته ویلي چې دوی به په دوو یا دریو میاشتو کې فیصله وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي که نه. د کابل چاپ رسپانه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او هم له پاکستان سره د اړیکو پر مسله لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. نسیم شفق ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر د راتلونکو پالیسیو او د کافي سرتیرو د نشټوالي له امله په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې ډونالد ټرمپ د امریکا غلطې پالیسۍ اصلاح کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ریښې وچې شوي او اوس لازمه ده چې د دې پدیدې ریښې په پاکستان کې هم پرې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور امریکا په پاکستان کې د تروریزم پر ضد لازمه هڅه نه ده کړې او باید د هیواد ته نور فرصت ورنکړل شي. دنیا لیکلي چې همدا اوس په پاکستان کې داسې کړۍ شته چې د تروریزم ملاتړ کوي او تروریستان د افغانستان، هند او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې د حضور پر وړاندې کاروي. سرخط ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې امریکا باید خپل ناتمامه کارونه په افغانستان کې څنګه پای ته ورسوي. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه څه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې ورته کم پام شوی هغه له تروریزم او د دې پدیدې له مرکزونو سره مبارزه ده. سرمقاله لیکونکي وایي چې د تروریزم ځالې د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته، بلکې له دې هېواده بهر دي او باید د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا نوی حکومت جدي اقدامات وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانستان له دې درکه ډاډه دی او په دې باور لري چې د متحده ایالاتو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ټرمپ به امریکا ته بدلون ورکوي، له تروریزم سره جګړه به سخته کړي او د تروریزم ریښې به هرومرو که په هر هېواد کې وي وباسي. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په هلمند کې د جګړې د پراختیا لامل د خیالي سرتیرو موجودیت دی. په مطلب کې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل له قوله ویل شوي چې کم سرتیري جګړه پر مخ وړي او حتی نیمایي هغه سرتیري هم په هلمند کې نشته چې په تشکیل کې موجود دي. په مطلب کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې یو درزره امنیتي ځواکونه په تشکیل کې دي، خو نیمایي هم موجود نه دي او د لیکوال په باور همدا علت دی چې طالبانو په دې ولایت کې پرمختګ کړی دی.
د زابل چارواکي وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې پر یوه پخواني محلي خبریال عصمت الله قایل حمله کورنۍ مسأله ده او حمله کوونکی په ضمانت سره خوشي سوی دی. تفصیل کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پر یوه پخواني سیمه ییز خبریال عصمت الله قایل تېره شپه ناوخته د خپل اخشي لخوا د چړو په وسیله حمله سوي چې نوموړی پکښې ټپي سوی. د سیال په وینا تر پیښې وروسته حمله کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی او نن سهار په ضمانت بیرته خوشې سو. د سیال په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس معلومه سوي چې مسله شخصي او کورنۍ ده.
عصمت الله قایل چې مخکې په ملي راډیو تلویزیون د زابل کې هم کار کړی دی، همدارنګ دوی ته یو بله د ښکلا راډیو په نامه و، د هغې د نیوز مسؤول هم پاتې شوی دی. خو د اوس دپاره خبر نه یم چې دی وظیفه لري، خو په دې دواړو ځایانو کې د اوس دپاره وظیفه نه وه. د تېره شپه ماښام د یو کورنۍ مشکل په اساس چې د خپل اوخې سره مشکل راغلی او د خپل کور کې د دوی په کور کې د خپل اوخې سره مشکل راغلی او د دوی یو کورنۍ مشکل و هغه سره په چاړو لګېدل. خو بیا هم د ده هغه صحیح وضع بېخي ښه ده، بېګا دی د شفخانې نه بېرته وتلی دی.
په عین وخت کې د ملي تلویزیون خبریال یعقوب شرفه چې تېره میاشت په مرکز کلات کې د نامعلومو وسله والو په حمله کې ووژل سو، هغه پلاوی چې له مرکز څخه دغه ولایت ته د نوموړي د قضیې د تحقیق لپاره تللی و خپلې پلیټنې بشپړې کړې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال وایي چې پلاوی له دوی سره ورستي معلومات نه دي شریک کړي.
پلاوی د موږ سره او نه خبرارانو ته خاص معلومات اخره کې ورنکړه، خو پلاوی یوازې یو دغه موضوع د یعقوب شرافت د دوسیې څېړلو او همدارنګه بله موضوع د ولایتي ادارو نه ملکي ادارو نه او د نظامي ادارو نه لیدنه او ارزونه وه چې دا کارونه وکړل او راپور واخیست او تېره ورځ د زابل نه لاړه.
دا په تېرو څلورو اونیو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو درېیمه پېښه ده چې رامنځته کېږي. تیره اونۍ په هلمند کې د نعمت الله ظهیر په نوم یو خبریال د ماین په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن ترشنا اسمان لاندې پروگرام د مبشین له دریو تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. په دې پروگرام کې هم د نورو غونډې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی سئ چې دغه پروگرام ته زنګ راوهئ، اس ام اس ولیکئ، او یا هم خپل نظرونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه ولیکئ. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د مبشین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل نن سلب صلاحیت کړل. پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې یو چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې خبرونه انکار کړی دی. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې د نن سهار چاودنې له امله څلور تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د فراه والی وایي د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ ویلي چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. بلخواده ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره لوبي ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونو زر مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشری پارک یون هاي د استعفا غوښتنه کوي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
جمهوری ریاست وایي چې د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرف عوامل ارزیابي کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې کم مصرف د حکومت چاري ټکني کوي او له افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو مرستې هم زیانمنوي.
تفصیل حکومت همدغه ادارې ارزوي ترڅو معلومه شي چې مشکل په خپل پر رهبری کې دی، دوهم مشکل په ظرفیت کې دی، دریم دا چې د ځینو وزارتونو بودیجې به په راتلونکي بالغ کال کې کمی شي.
ولسي جرګې نن د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او بهرنیو چارو وزیران له همدې عمله استیزا او سلب صلاحیت کړل. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوای چې د روان کال لپاره رئیس شاوخوا لزره ټنمنه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. د دغه خونې د مطبوعاتو مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په پام کې د چې سش کال شل زره ټنمنه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. نوموړی وایي چې تیر کال په مجموع کې 15000 ټنمنه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی. د افغانستان منې په هند، دوبۍ، یو شمیر اروپایي، عربي او آسیایي هیوادونو نوکي شه بازار لري. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1240 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 40 نیم کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني 15 پوله، یو ایرو 2 افغاني، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني او یا پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 5520 افغاني.
ترشنه اسمان لاندې اونیز پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر 15 بجو په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو کولی سئ چې هغه شیبه ازادي راډیو ته زنګ راوهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دوه اونیز پروگرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د اول وار لپاره پوهنتون جوړېږي. د چارواکو په خبره دغه پوهنتون به اول دوه پوهنځي ولري او لدې سره په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر سي. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورت لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجری بمځکه کې جوړیږي چې 13 ورځ د مرکز څخه د لوړ زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والی لخوا د بنسټ ډبره کښېښودل سوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د را روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیه او زراعت کې جذب کړي.
دغه پونتون په زرجری بزمګه کې د کلات خار ته نږدې په یو سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیه او دویم د زراعت پوهنځی به ولري، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې مو د یوې داسې پیغلې لژوند خبرو چې له پښو غورځېده خو همت یې ونه بایله.
کیمی معلولیت لري زسی کولای سم، نو یو خور سمي جسمي وضعیت کاملا خد هغه ولې نسی کولای.
د افغانستان ځوان نسل ته کیدای شي چې دا یو بیلګه او نمونه وسی.
په 1900 کال کې په کابل کې د نړۍ تسترګي وغړولې، دا کورنۍ غړوې صبرین هم پرې کې خود. د هغې له پیدایښت وروسته په کابل کې حالات ښه نه وو، کورنۍ مجبوره شوه چې کلي ته ستنه شي. ښوونځی همالته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په مزو کلي کې پیل کړ.
کله چې مو غزنی ولایت ته لاړو نو تر دریم څلورم صنفه پورې د سویډن مسیل خوا هلته د نجونو لپاره په کور کې زده کړو زمینه چمتو وه، خو هلته ما درس وویل. سوکه سوکه خوشبختانه بیرته حالات واوښتو او کابل ته موږ بیرته راغلو. نو 12 کاله زده کړې مې د علامه شهید په مکتب کې پای ته رسولې او مکتب کوم زموږ مې اول نمره و.
صبري چې ښوونځی ختم کړ د کانکور امتحان یې ورکړ. د نتایجو له اعلان وروسته خبره شوه چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته کامیابه شوې ده.
بل رقم زحمت نستلی ولو، ما به ځان سره درس ویل، پلار به ما سره ډېر زحمت ایستل. کله چې به زه په 10 بجې ویده سم، د شپې په 2 بجې به زه بیرته پورته کېدم، تر سهاره پورې به ما درس ویل. نو زه خپل پارچې باندې ډېر مطمئنه وم، خو بیا څو سې نتایج ونه زه قطعي نه یې. کله سې نتایج ووتو یعنې دومره درته هم د زه اوس 25 کاله عمر لرم، ټول ژوند مې وی خواته که، مګر د ژوند دغه یوه شپه مې بلې خواته که. ما فکر کړ زه نور د ما ژوند تغییر وکړم، هغه شپه زه ډېره خوشحاله وم.
صبري اندړ د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغه ده او اوس په یوه شخصي پوهنتون کې د ماسټري د دورې په زده کړو بوخته ده. هغې په ډېرې سختۍ تر دې مرحلې ځان را رسولی. صبري ته اوس هم هغه شېبه یاده ده چې دا بیا په پښو ونه درېده.
پولیو واکسین یې ماته کړی ولې ادورې نه دی تکمیل شوي. په دې اساس باندې زه وم سم د مکتب کې وم، آهسته آهسته بیا ما ونه سوای کولی پلار یې وګرځم. ډېر سخته ولو، په لومړي ځل لپاره چې ما نه سوای کولی نور پورته سم، هغه ورځ مې هیڅ وخت نه هېرېږي. او هغه ماښام یعنې دا اوس هم د ما په ذهن کې داسې منعکس ده، راته وړه داسې یعنې ډېر سخته وو راته، ځکه مخکې یو قسم حالات وروسته بل قسم حالات.
صبري چې کله پوهنتون ته لاړه ژوند یې بالکل بدل شو. دی هلته ډیر څه زده کړل او هغه څه یې لاسته راوړل چې دا پسې ګرځېدله.
زما د ژوند ښه ترین قسمت تیر سوی هغه پوهنتون ولو. پوهنتون کې ما ډیر شان زده کړو، پوهنتون کې ما ژوند کول زده کړو، پوهنتون کې ما ډیر دوستان ښه دوستان مې پیدا کړو. زه به پوهنتون کې تعلیم عید کېدم، تل به تشویقېدم او ما به تر زیار بسل پوهنتون کې. زه یو عادت لرم، ټول ژوند کې نه غواړم څوک ماته ډېر ضعیف فکر وکړي، نو تل به مې کوشش کول چې خپل درسونه نور په پرتله ماته تر هغو مې ښه مثلا پای ته ورسم وویلوله.
صبري اندړ وایي په لومړي سر کې ورته سخته وه چې تر پوهنتونه لاړه شي، خو ټولګیوالو یې ډېره مرسته ورسره وکړه او د دوی په مرسته یې خپل پوهنتون پای ته ورسوه.
زه کله ابتدا کې پانتون ته بریالی سوی وم، یو تشویش ما سره، تشویش مې دا و زه به څنګه ځم او څنګه راځم، او که څنګه پوهېږي زه فزیکي معلولیت لرم، تګ را تګ له کور تر پانتونه مې عادي خبر نه وله. په ابتدا کې خو زه ډېر چالشو او ستونزو سره مخ وم، خو بیا له هغو سره مې مبارزه وکړه په مختلفو طریقو باندې. بیا مې ټولګیوالو ما سره ډېره مرسته کوله، تقریبا تر اخره پورې دې په مرسته باندې ما وکړل سوی څلور کله زده کړې وکړم.
دا یوازې ټولګیوال نه و چې له صبرې سره یې مرسته کړې، کورنۍ هم په هره سخته کې سره درېدلې او له دې ملاتړ کړی.
مور پلار می او یو ورور می په نوم دی مران اندړغه ما سره ډیر مرسته کړې ده. امې زمینی را ته برابرې کړې او هم مات هیڅ د کمی احساس نه را کړې. اته دما کورنۍ تر اوسه مات د احساس نه در کړې چې زمالولیت لر، یعنی د نور اولادو په پرتله مات ډیر توجه کړې ده. او دماغ خاص حالت خاص نیازمندی نورته ارتیلر پاره کم سوي دی ولاو کدي هغه امکانات لري یعنی مګر ماته مات کړې.
صبریان دړ د ځوانانو له روزنیز پارلمان ورسته د لنډې مودې لپاره د دې پارلمان سرپرست وټاکل شو. هغه وست د پارلمان د غړي توپ ترڅنګ د ځوانو معلولینو د ټولنې مرستیال هم ده. د ځوانو معلولینو د ټولنې مشر اسد الله مبی وایي صبریان دړ د معلولیت له درلودلو سره سره ډیر کار کوي او دا نورو ځوانانو ته یو ښه بیلګه کیدی شي.
ډیر انسانان شته د هغوی په خپلو لاسو باندې جوړ دي، ولې متاسفانه هغوی هغه روحیه چې د هغه مورال د لاسه ورکړی دی. دا غلی سره دی چې حد معلولیت لري، خو په لنډ وختو کې د دوی پرمختګونو دا وښودله چې دا داسې یو انسان او شخصیت ده چې دا د روغ انسانانو په څو مراتبو ښه کولی شي چې خپل هغه یومیه چارې په سرعت سره سرته ورسوي. دا غری د ځوانو معلولینو د دغه شورا چې دا مرستیاله ده، په شورا کې هم کارونه د قدر وړ دي او د ستایل وړ دي. علاوه د دېنه چې زموږ د شورا درې کسه انتصابي سناتوران یا وکیلان د ځوان پارلمان په برخه کې چې دا معرفي شوي ده، هلته هم ښه وځلېده. سره دې معلولیت اتحاد دی، خو مورال او روحیه یې ډېره لوړه او د افغانستان ځوان نسل ته کېدی شي چې دا یو بېلګه او نمونه اوسي.
اسدالله کاموي وایي صبري د کار وړتیا لري او تر دې دمه یې د ځوانانو او معلولینو لپاره ډیر څه کړي.
د اداري مراد ټول مخکې وړي، د ډېرې ښې او سالمې طرحې جوړې او زموږ د شورا لپاره ډېرې ښه تګلار او ستراتیژي جوړه کړې ده. علاوه د دې نه موږ بعضې سیاسیونو سره ملاقاتونه لرو، د افغانستان د معلولینو خصوصا د ځوانو قدري معلولینو چې دوی بیخي په نظام کې چې دی هغه اشتراکیت ته یې ډېره توجه نه ده شوې. نو دا خور موږ سره په ټولو ملاقاتونو کې چې کله ځي موږ خپل هم دا چې ځوانان یو هغه ځوانان یو چې یو پکې یو سیکټر پکې جنډر دی، نو پاره احترام چې مونږ ورونه یو ورته لرو او د احترام وړم دا اول چانس دی ته مونږ ورکو چې مونږ کله سیاسي ملاقاتونه تنظیمو دا چې دی ډیر دردونه کتلی دي او ډیر رنجونه کتلی دي او د دردونو رنجونو نو ورسته دا الله تعالی ټولین ته یو شخصیت پیژندلی دا. نو د دغه غږ او د دغه دردونه دا ختم سیول شي چې دا د معلولینو غږ چې خپل سیاسيونو ته ورسې او دا غي هغه غوګونه چې د ناوریدلو پر دې ډیر قوی دي هغه پر دې په اخلاص کې یو قسم جراحي عملیات ته ورکی او دا خپل غږ د معلولینو غږ دوی ته ورسې.
د لوړو زده کړو وزارت د مقام د دفتر رئیس طارق ستانکزی چې له صبري اندړ سره یو ځای کار کړی وایي صبري سره له دې چې معلولیت لري بیا هم تر روغو انسانانو ډیر کار کوي.
باوجود چې دا معلوله ده کېدای شي سالم موسم، اما له خپل ځان نه د دغه احساس هغه درک او کومه اراده چې د خپل ځان لپاره او نور هیوادوالو لپاره لري، زه فکر کوم چې نظمانه قوي ده. دا نه یوازې د معلولینو لپاره کار کوي، یعنی هر هغه څوک چې ځوان وي او د دوی تر دفتره پورې رسیږي بیا دوی ما سره شریکوي. دا چې زه هلته د وزیر په دفتر کې مسؤلیت لرم، بیا وزیر صاحب سره خپل هغه ټول څه مشکلات چې د ځوانانو دي بلخصوص د مېرمنو چې دي او بیا په ځانګړې توګه چې د معلولینو دي، ځکه چې دوی د هغوی نماینده ده، یعنې ډېره خاص توجه ورته کوي. ډېری وخت په همدوی مصروف اوسي چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي او د خلکو مشکلات نورو ته ورسوي.
زموږ په ټولنه کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې نجونې نشي کولای تعلیم او کار وکړي یا په دوی کې دا وړتیا نشته، خو صبری اندړ بیا دا نه مني.
کله سی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې محمد صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکوله سی، احادیث لږه روایت کېدلې سی، هغه کوله سی موږ ولې نسو کولای. کله سی په ایران کې د لومړي ځل لپاره دختپوران په نوم باندې وخت د ساسانیانو په دوران کې پاچا کېدلې سی موږ ولې نسو کولای. کله سی نن کلینټن له ټرمپ سره مبارزه کوله سی موږ ولې نسو کولای. ان د ژوند یو خوند مبارزه کول.
صبری وایي نجونې باید ځان ته په کم سترګونه ګوري، دوی باید ستر هدفونه او ارمانونه ولري او په دې خاطر باید ډېرې هڅې وکړي.
کوچنی القاد ځان ته نټاکي، غټ غټ انسانان غټ غټ اهداف لري، غټې غټې هیلې لري. دغه د ځمکې کوره سیمه وګورو په حساب د 360 درجې ده، بیا داسې دوم کې یو سلاتیا درجې کې یو سل، بیا داسې څلورې سي تقسیم کې نوې نوې درجې کېږي. نو ځینې انسانان نوې درجې په اندازه ګوري، بعضې په یو سلاتیا بعضی به 200 بعضی انسانان د ځکه 350 درجه ویني نو د مان جوړ سره دای خواسته سي دي خپل لید د 350 درجه په اندازه کې دی به د رهبریت خیال ولري نو به د اساس دی به ډیر لوړ وړ هدفونه وټه کې
صبري لا نور انجونو دا پښتنه کوي که چیرې دا له معلولیت سره سره کولی شي درس وایي او کار وکړي دوی ولې نشي کولی
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده پښې مې معلولیت لري لاسونه مې تقریبا ډیر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده زه سې کولی شم نو یوه خور سې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده هغه ولې نشي کولی هر انسان کولی شي خپل وضعیت تغیر ورکړي هېڅ شی محال نه دي نو دوی خپله باید خپل وضعیت خپله تغیر ورکړي نو ما توصیه دوی ته دای ده سراوزی کارو کې مبارزه او کې غټ غټه هدف ټکی وغلس تراوړ
ملي سرود ملي سمبول دی او احترام د خپل هوا د ورزښتونو احترام دی صبری اندړوای لوی ارمان دا ده کله چې د افغانستان ملي سرود غږیږي دای د درناوي په خاطر ودرېږي
ملي سرود هغه غږ د سیمو ټول افغانان ټول اقوام سره منسجموي دا د ما د ژوند تر ټولو ډېر دردونکې خاطرې زه اکثره رسمي مجالسو کې اشتراک کوم کله چې ملي سرود غږول کېږي او زه نسم کولی ودرېږم د ظاهري نه وایم د ما روحي وضعیت هېڅ وخت غیر نه کوي مګر هغه وخت مې د معلولیت احساس کوم هېڅ وخت یې نسم کولی مګر کله چې ملي سرود غږول کېږي زه پښو نسم درېدلی پښو لاسکس واقعی د معلولیت احساس کوم
صبري اندړ اوس مهال د لوړو زده کړو وزارت حقوقي مشاوره ده هغه غواړي د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته کاندید شي او هڅه به یې دا وي چې د نړۍ په سطحه یوه لایقه رهبره او سیاستواله شي
زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم چې افغان نجلۍ افغان در ځپلې نجلۍ کولی شي سی مبارزه وکړي سیاست ته راسي دا د ما ډېر غټ ارمان دی سي یعنی زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر اوسم زه د ژوند هغه ننګونې سي ما په مخ کې راځي له هغو سره باید لکه یو غر غوندې درېږم مبارزه به کوم زه پلان لرم سټپ بای سټپ به زه مخته ځم او انشاءالله رسېږم
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی و همدلته پاتې رسیږي دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com او کا فیسبوک تل سره سره لری په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandecange تر بلې تاندې څنګه مو الله مل شه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیله ومني حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپریال لا پلوه شتو ستونزو ته ځانګړی کړی ده په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیاي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې چیرته د چاپریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه نه شي نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي په نننې خبرونه کې به مونږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال لپاره د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی البته د خبرونه ملمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین خاغل مدقق سب خبرونه تستړي مشي یو مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظم پروګرامونو په طرح کولو کې او همدارس د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکام راغله د دې علت سره
ډیره مننه مومن صاحب حقیقت دا د کڅنګ سیستاسي پروګرام نوم حقیقت څه ده زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کار نه کوي کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي دغه په چوکاټ کې کوم زمو کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لمړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې تاسو تاسو کارون ته اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړی دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپریال ککړتیا زیاتیږي کا مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو، تقریبا په هوا کې زهر موجود دي، سرطانی امراض ورستر بل زیاتیږي. نو کوم کارونه د سیده چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړئ؟
ګورئ، د نظر د چاپریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپریال په افغانستان کې ککړ ده، تر کابل کې نه، کابل خو د افغانستان پلازمینه ده. په ټولو لوی ښارو کې موږ خاري ککړتیا ولرو، لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. ولې د چاپریال ساتنې ملي ادارې لومړی کار دا او د کابل د ښار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله، د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف اورګانو سره شریک کړل، او موږ دوته ویلې چې د کابل په هوا کې څه موجود دي. معلق ذرات موجود دي، د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو څو ځله زیات دي. عوامل مرته روښانه کړل چې دا له کوم ځینه منځته راځي. بل اخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستی دي، په مقررې باندې کار وشو. ولې په ډېرې خوښنې سره سي د هوا ککړتیا وسم په غ شکل باندې
به علت څه دی؟ ولې
علت؟ علت د دې خبرې دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه خپل وظایف نه ترسره
کوي. مدقیق سبي تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوي، اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې داوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. سو جدي تعقیب لاندې ونیول شي، سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې د هغه تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډیر مشخص دي.
بله،
ولې دقیقا هغه دولتي ادارات اوس په خپل برخه کې کارونه نه دي کړي. موږ په مراتب لغو سره رسمي مکاتب رد بدل کړي دي. په بعض مواردو کې موږ عدلي ارګانونه هم خبر کړي چې په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده، ولې کار تر اوسه پورې نه شوی.
په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کومه اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي، یا هغه ته جرمانه وضع شوی وي، هر څه چې په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورئ، تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شئ.
البته هدف مې د جریمې نه و، یي سنه سره جزا چې پیشګوئی کوي هغه د پاره.
موږ دا مسائل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وک، یعنی موږ دغه مسائل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعض مواردو کې محول کړی دي. په بعض مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منځته راغلې او قوانین نوي، تر یو حد پورې موږ وخت ورکې اداراتو ته، موږ خپل هیوادوالو ته وخت ورکې تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي. ولې په دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپیریالي جرایم په مجموع کې خصوصا د چاپیریالیز ارزونه یا تفتیش د محیطزی سي وردوي د دې لپاره موږ مقرره نهایي کړه، او پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري. موږ خپل جریمه شروع کړی دي.
که د جرایم برخه تل څه وضاحت ورکړي، ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم داسې موارد چې هغه د چاپیریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي.
چاپیریال کې دوه برخه ډیره زیاتې عمده دي، یو خارجي چاپیریال ده، بل طبيعي چاپیریال ده. په خارجي چاپیریال کې مجموعاً موږ د چاپیریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو. ولې د کابل ښار کې بعض انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي. نو موږ د دې لپاره دغه مقرره نهایي کړی ده، که چیرې څوک هوا له حد زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي.
یو شته چې زما پام شوه، مدقس محترم، اوس په تیرو څو کلونو کې چې ستاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیې صادر شوې دي یا کانفرنسونه نیول شوې دي، په دې کې همیشه ګواښ شوی ده د چاپیریال په ارتباط باندې. د ځینو هغو اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلفو ادارو په اړه کړي و چې هغه تاسو سره همکاري نه کوي. او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره داسې خودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغه نشي کولای د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او دغه په وړاندې اقدامات ترسره کړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د ریپورت په ترڅ کې باید نشر کړو. هر دوه کال کې دا کار باید وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کړو، که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي. د دې سره په خوا کې سه مثلا تاسو ویل سه په اداره کې موږ مسلکي کسان لرو. دقیق خبر دا ده، کله سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځته راغله، موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په وخت کې موږ ډیر د ګوتو په شمار کسان درلود. ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي، اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي. د لوړو وزارت په چوکاټ کې فاکولټه منځته راغله.
د تاسو اوږد مهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د لپاره بل تکمیل کوم موږ په اداره کې کچیر مقایسوي شکل باندې خبري وکړو دغه تخنیکی او علمی ظرفیت ل 15 کلو مخکې نه وز ډیر زیاتو چت
دلته مرخصه به بل مسله ته هم اشاره کیږي تاسو تقریبا 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوې دي چې دغه په پلیکولو سره کېد شي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي په دې برخه کې عملاً تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه کدا افغانستان ټول خاورونه یوې خواته پریدو یوازې په کابل تمرکز وکړو په کابل کې ورسره بل وضعیت ګډوډیږي
په لومړي سر کې خو زه د 100 میلیون بودیجه خبره کامل نشته و د 100 میلیون ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوا نه پیشنهاد شوی او کچیر تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجه ته ضرورت لرئ ولې متاسفانه د په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او بولګولو مالداری وزارت د دغه دنده ده د دې لپاره دوی
اما ځینې مسایل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضي مسایل موږ په غوږ سره کې کوم مسولیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملی پلان دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده او موږ په دې کې ډیر زیات لاس راوړل لرو د سمسورتیا پیسې کې په خارو کې د خاروالیانو وظیفه ده او د ولایتو په ساته کرنې او بولګولو وزارت دنده ده بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو د تطبیقي تاسو درې نظارت کوي هغه
ساسو موږ لدینه نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ترلرو په کابل په خار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی دوم ډیر زیات سلمړیتوب موږ تلري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې په اساس کې هم په ډیر خوشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت نه د قوانینو د انفاز ادارات څنګه د کورنې چارو وزارت یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
نو بیا تاسو لاسته راوړنه څه شو تاسو زموږ په ډیرو برخو کې ډیره مهمه لاسته راوړنه لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کرنې وزارت نه خاروالې نه د کورنې چارو وزارت په دې برخه کې لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسورو سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاسته راوړنه د مثال په شکل باندې ک تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ ملي پارک تاسو وسلري
بله
په دوه نور صاحب باندې د موز مکار روان د سیده موږ اعلان
خدای ولاسته هغه سیمو کې د سپ چې التلا هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې به هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د حواله ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه لري
مثلا
د ملي سرمایه
وګورئ سپ ارتیا وزدا ده چې په کابل او په زنو نور خورونو کې چې هوا خورا زیات ککړ شوې ده او د بلابل ناروغي او د سرطانی ناروغي او سبب شوې ده باید د ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا پر اړه باندې مومن سپ ز دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولې ګورئ مومن صاحب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوی
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي
داسې کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې ساحه کې کړی ده
او تاسو د خپل ادارې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونی سو اوبه پزما کې لاندې چي دي دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منست راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی دی دوه ملت دا د دومره کسان د خپل ژوند مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي د انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سدا چټل انرژي ده دود خورې په هوا کې بل علت دا د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنی سیمه زرغونې
سیمه نیول شوې دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي هم ده عوامل
کومه چې ته عوامل هم دا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلون کې تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا حل زل چې وسره وانی دي د دې کوم مثبت نتیجه به ونشول لرل
ډیره خوشنۍ سره کچیرې وضعیت یعنی دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کی خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړه خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کارو کی
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سکه کی کیږي
په دې کې سره ول حمایت دی کی مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازات په برخه کې سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې اوس کار کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل ز شاید نه ولی زه خو مثال دا درته ویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرایی رئیس په غاړه باندې یعنی دا هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بله تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده تل کمیسیون نه جوړیږي شوراګانې جوړیږي پریکړه په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاسته تشریق سیاسي حمایت له دینه په لوړه کچه د خپل جرات ماب جمهور رئیس ډیر زیات دې ته توجه کړی ده ولی ستونزه په دې کې ده چې کله موږ تطبیق ته راځو د تطبیق په سطح کې موږ ستونزه لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق په سطح کې موږ ستونزه لرو ولی سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیتا
بیا هم یوې نتیجې ته رسیدو چې قوانین موجود دي طرح موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت هم ستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزه رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسب ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډیره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوی وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي مننه تاسو نه ډیره زیاته
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدئ شي کله افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اته سو اته نیوش میرا ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ